په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي برېتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه دی بس پنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دی چې د برېتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 1,500,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلي الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 1,500 کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل سوه او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 یوې زورورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د برېټانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپلې ورځنۍ چاري وزندوي. د بیان لمخې 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې روغتیا وروسته به خپلو کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویېدو په خاطر تېره میاشت عملیات وکړل. د برېټانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په مهال د چارلز بله ناروغي هم تشخیص شوه خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه پر راپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو.
کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي.
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ واورین موسم دی، ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقده څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې کړي دي. ښاغلي معتقده که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبري وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سنرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده، او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي، اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي کنه. د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیونی چینل بیگا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادی په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوسمهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړي، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ایزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لرې پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوي ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي، دوی د ستراتیژیو دوی د پالیسۍ په اساس باندې او ټولنه او هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو، د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل لپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغسې یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ییزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، که راشو همدغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې وو منان سیوان او لغزار ابراهیمی، د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، بدبخت هغه ډیر ویجاړوونکي ډیر بدې پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوي دي، هغوی د افغانستان د کلتور سره، هغوی د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو نه خبر نه دي. داسې بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او هغوی په خپل خوښه باندې او د منطقې د هیوادونو یا د لویو قدرتونو د ګټو د ستراتیژیو مطابق هلته خپل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. نو په دې اساس باندې تر اوسه پورې دغه دوو ځانګړو استازو چې ما یې نمونه تاسو ته واخیستل، هغه یعنی هغه ماموریت کې مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبانو به ډیر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوي، نو تل به ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوي، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوي، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو. دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پرېکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو؟
نو ټاکل شوی خو دغه ده چې کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کیږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وښودلی شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت ښودلی، بیا که په داسې غونډو کې شرکت کوي، نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه غوښتنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم که چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه یو مسلې سره غوټه دی،
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد خبرداری ورکړی چې کچېرې دغه ځانګړی استازی وټاکل شي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استازی به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي؟
دغه نور کوم استازی چې وو، بنان سیوان او لغزار ابراهیمی، هم دغه موجوده حکومتونو د مشرانو یا دغوی د حاکمانو سره پر مشورې پرته ټاکل شوي. نو زه فکر کوم که چېرته دا استازی وټاکل شي، که د دوی همکاري هم نه وي، د نړیوالو فشارونه او د منطقې د هیوادونو فشارونه، زه فکر کوم دوی ودې ته مجبوره کړي چې بالاخره بیا دغه استازی د افغانستان مقضایاو ته بخره دخیل شي، او هغه بیا براتون کې خپل پریکړې لري او د سیمې وادونو ته سفرونه کوي د طالبانو او اسلامي مخالفینو سره وګوري او خپل ماموریت په پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختي دغه ده چې د دونیم کال لږ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کاري خانګي و، دوی کولای شول چې د کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن دا چې ونه شول نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې یو افغان وګړی چې د فاطمین لخکر لوړ رتبه غړی و د شنبه په ورځ په سوریه کې وژل شوی دی. په فاطمین لخکر کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس څانګه ګڼل کیږي، د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په سوریه کې د جګړې لپاره استول شوي دي. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په وروستیو څو لسیزو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبې په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړ په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوې سید حمزه په افغانستان کې د بخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښایي چې د فاطمیون لخکر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوي دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څانګه ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم په زرګونو افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي د افغان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې له ټولو اغېزمن کډوال شمیرل کیږي. له دې کارپوهانو یو یې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل یې په عراق، سوریه او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنګ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکوو. دای هم ورته وویل که ولاړ شي له مذهبي پلوه هم ښه ده. له همدې امله په دې لیکو کې د فاطمیون تر نوم لاندې افغانان هم شته. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز معارج بیا وایي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی چې په دې سرای د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی هوکړې او نړیوال قوانین نقص کړی دي.
متاسفانه کې ایران همیشه از
ما یوه ایله بده مرغه چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1951 او 1960 د پریکړې او د دولتونو ترمنځ د ټولو شوی هوکړو پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي. د ویلو چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له طولونیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې هیواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی. ښاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی و او دا یې هم ویلي و چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15,000 تنو ته رسېدلی دی. د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون یو ځل بیا منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباریو لاندې دي، هیله مند دي چې سیمې ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربند راولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایی چارواکی منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځنی ختیځ د روان کړکېچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیلو او لویدیځ غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له 130 زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازه د ورکولو په بدل کې د هغو خوشي کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرائیلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مندي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د ترانګې په څنډه کې د کډوالو پر وروستي کمپ د اسرائیلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه، دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی، ځکه د اسرائیلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلاوی وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې 1 میلیون کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یادې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د نړۍ د تودوخې زیاتوالی یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخې اثراتو له وجې څخه زموږ تاسې تقریبا 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 80% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمي بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 70000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 30000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3% څخه 1.15% ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت 1 شمېر افغانان هم وایي چې د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو فریدې ازادي راډیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي څو ځله ناروغه شوي دي.
موږ په کور کې د څا اوبه استعمالوو، اما صحیح نه ده. څو ځله زما کوچنی ورونه احساس شوی ده. موږ اصلا صحیح اوبه ته لاسرسی نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکو سهیل هم ورته شکایت لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یوه راپور کې ویلي و په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته
د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کوم لوبو او ساتيري بوخت دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په خبره د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر ځانګړې لوبې کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې بندارونه ګرموي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمېرې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکي د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي هاکي سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړي، مخالف نفر او مقابل نفر، همداسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پورې چې رسۍ څومره نفر چې شو هر ځای ته چې ورسول بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخکې ورسېد توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دو نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې دغه اول نفر چې توپ وهلې دلته ورسول هغه یو حسابېږي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابېږي. او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغوی ته بیا هغه ناکام شوی ډله سرلی غلی بعد نوباس کېږي، هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکي، تیږې ویشتنې، وزلوبې، غشي ویشتنې، غېږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډېرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د دغو لوبو په ژوندي ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکېدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیار غیا ورکوي. نو ځکه ټول څاربیلرونکي ځوانان او چوپانان هم دی لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونه وایي برېټانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاوند چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د برېټانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 14,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدي پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلیو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. او د برېټانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چارې وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بیخي او چلا د دواړه یو ځای کېدی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور له غړو سره شخړې کولې.
ومه پورې مې درس ویلی دی، نور نه پاتې شو، نشو باندې اخته شو، دې خاطر ورسېد.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاریو له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کېږه زه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشه یي موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی، او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې تریخ کړی، او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي، او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشه یي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي، او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې، او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مشتره جلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي، او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي، او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو محدود مرکزونه فعال دي، او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو، درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي سوې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما کول و خرم
دا نشئی موادو ل زیان نو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نزخ پرون واوری.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بېوزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکی مو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې برتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسی وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلي او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم نه مونږ نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ شو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبه راڅه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي؟ څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي؟ او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشی مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بله، ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یوځای کېدی نه شي. او دا چې کله یوځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما اتاقي و، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه همداسې لرې پاتې شو، نشه یي شو، ډېر ژور لاړو. بس یا نو د بل مشر ورو د هغې کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اعتیاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه یي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرویشت ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ملګری چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یي شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یي شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یي شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې دوی آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب یې تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دی بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده تداوی کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشه یي توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول در رامنځته کېږي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان دا باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشې مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغله چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شومه. تریماډول ګولۍ مې شته دکه څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو. چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه چولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګولۍ مې واچولې بیا بس یوم روغ وم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ، او دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښې. بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې روپۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول، او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې تم شیرو ته زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه.
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زاریو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر
دا پلارا بیا داسې بد نه کو، تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور میں ستا خبر از رتا نل ویگی، زور کی کسا؟
مورے، بابا خوزبا خبر را نمانی، غیر دے تور تو اکنا.
خیر دے دے عبداللہ پلارا، دا سلے ماف کا، نوینی چے زوی دے پپکو کی در غڑی اوزار ای در تکوی، زما خاطر وکا.
ساما دا، دا زل با ستا پا خاطر و باخم، خو نپو ایگم چے دا زل ولی دا سب خیمانا شوئی.
نندل منزل پارا جماعت تولارم. اگو کسان راو شدلم چی زمال مخبه خبریم نوشو کوله او هلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعه تا بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وایا سریه زما دا زوی بلا دی پر طولو گردی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودلو ایرادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم.
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوه.
موره غم مکوا، دازل مکلک ایراده دا تازی با میوی نی چه سنگ پودر پیدم. در دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځئ راځئ، مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و. لاغې خوا پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډرس کوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډرس کوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي، چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو. له مجبوریته پخره راغلو، ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نشو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دی. پلاره هلته مې بوزه کنه.
وایه، کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وای ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا، خیر دی، د یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زیو پس مرغ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشم از فازی آس آرتا گورم
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله مرسه.
د زهرو کاروان.